په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیادی اورو.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د یو استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په چرسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار په پوهنتون ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون دوه ساتونکي په هغه وخت ټپي شوي وو. د پوهنتون یو بل چارواکي مشالې روته ویل دي چې په ډزو کې د کیمستری د سانګې پروفیسر حامد وجل شوی دی. په پوهنتون کې اوس هم د ډزو آوازونه اورېدی شي. سو شېبه وړاندې د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته د پیښې په اړه داسې ویلو.
خیر سره ځکه یم چې زه لا نشته تر نشته زموږ سره 3 کیلومتر باندې ده کني لستې سره ذات انا کې ولاړې ما سه حالت دا دي چې حالت خو فرمي پولیس رسیدلې ده تا کنه سټوډنټان ټیکټي سټوډنټان او ټیچرانو ته خوشاله هغه نه رسیدلې خو لا کوز دا پته نه لګي لکه حالت دومره لزیات لړې دي کنه چې شه ویژن کلیر نه اوسې لا ویژن نه اخ کېږي لکه مطلب کلیر کېږي اما ته خو لار کې اطلاع ورشو څه څه کدل ته نه کې زور نه کوشم کنه سټوډنټان خو تقریبا 3000 پورې سټوډنټان دي او هغه دي
اینی شهیدین وایي چې د ډزو لړۍ اوس هم روانه ده او امنیتي سرتیري سیمې ته ورسېدلې دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب آفریده او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیویز ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صداسې وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپل کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی هغه پلیستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغه و بد حال و جی بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو داسې کوئک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخې لارتلې نشو.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وجل شوي او شل ټپیان شوي دي. درې بیلابیلو وسلوالو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې. تیر ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره در لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل
یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی. زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډور تر سره کړي او مخلصي حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدار است تهران زموږ حسې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځ ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر په د جنوري په 2 منیټه اعدام ک. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظرتي کونسل د مشر په وروستیو سرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم تېره ورځ په پیښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظرتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظور ندی. اسلام آباد بعد پروری په شپږم نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13مه نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځې ډلې داسې کارونه کړي چې کیدی شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او ټول وژنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوي دې راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي غدرې امریکایي وګړي چې 13 ونې په بغداد کې درک شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبې ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي چارواکو سره په ګډه د دغه درېو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 95 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا د چاسدې په سر ډیرو سیمو کې نن سهار وسلوالو پر باچا خان په هنتون برید وکړل او داسې راپورټونه دي چې په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. دغه برید یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل هم د چاسدې په باچا خان پونتون کې نن د عدم تشدد فلسفه د لارخود باچا خان د تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د سیاسي او تعلیمي چارو یو شنونکي وايي پښتانه باید د غوی پر خاوره د لګیدلي اور پښتنه د پاکستان له ریاسته وکړي.
پښتونخوا ولس پکار ده چې د ریاست سره صفا سوتره خبرې وکړي چې دا به تر کومه وي او دا به هم پښتونخوا کې روان وي.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي بیا پر حکومت نیوکې کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوست پریخي دي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري اوریدونکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې موریدل چې په د چارسدې په سرډیرو سیمه کې د باچا خان پوهنتون چې دغلته یو کیمپس لري پر هغې وسلوالو نن سهار برید وکړل او دغلته وایي چې لا اوس هم امنیتي ځواکونه پولیس او پوځ ورغلي دي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دغه پیښې د دغه برید د یو عیني شاهد حیات روغانی چې د یو لیکوال دی او دغلته نن ټاکل شوی و چې د باچا خان د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شي. د دغلته کې او دغه یونیورسيټي ته ورغلی و نو د خپل سترګو لیدلې حال مشال رډیو سره شریک کړی دی.
سکیورټی ګارډ دی هغه کسان جوړ بل دي هغه یو هغه انتظار کوي نیولیو د دوی سره سمر اسٹوڈنٹان
وہ اس طرح خیال کیا
خجی شپگو وہ سو پوری او دا جی نے کو ہاسٹل لے کے دلا کانو دے حیات صاحب دا وسلوال جکم دی دا دی تاسو ہاسٹل تو ورنہ ہوتی دی کنا دا یونیورسٹی نور بر ختم ورغلی دی اس تاسو دا ڈزو آوازونه اورے دا غزے کی کنا
بالکل جی گاسونه مو سو شوتری بندو ما کی دمر کی نور دا بلاست اوس ول
دمکی مور سر روانی دی نو دس نویت والا دمکی دی آیا دا دا کرکر ٹائپ دی کنا دا ہینڈ گرنیٹ ٹائپ دی خلقولی کنا جان مرگی چاودن تاسو تاسو شیدا سی په نظر باندې راځي
نو ما څو نه خیال دې چې یا او کاسو خبره کول چې گرنیټ نه دی سکیورټی ملګری والا دا د تنظیم کې گرنیټ دی
خجی او دا فائرنګ چې کوم روان دی حیات صاحب نو دا د پولیسو او د دی خلکو ترمنځ روان دی کنا صرف د خلک فائرنګ کوي یعنی د پولیس او د آرمی د ستو پوزیشن دی اوس خو مونږ ته اطلاع دی چې د آرمی د ستې مرسي دی حیات خان صاحب تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي او کدار ته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ جوبلی په اړه خو داسې تاسو څه پستر ګولیدلې نه دي یا مساوریدلې خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوی دي یا څوک جوبل شوی دي
چار سدی پہنتون بارے چکم وسلوال بچ شوے دے داغی او اینی شاہدو چھ مشال ریڈیو تے حال رکھو منگا اوریدن کو کوشش کو چھ پسیمہ کی خپل خبریال تلاڑ شو دے ہم دغلتا موقع تر رسیدل دے او خواغ سر زمنگا ٹیلیفون لکا اڑیکا نہ ٹنگی کی رابطہ وسر نکی کی منگ بیام خطہ کو چھ غا واخلو او نیخ پنیغا دا غزاینا وسر دا نوی تازہ معلومات لاستر اوڑو دا چار سدی دا بادشاہ خان پونتون پر کیمپس تر نئے حملے پاڑا مو دا بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ل مشر او دا سیاسی او تعلیمی چارو ل شنون کی ڈاکٹر خادم حسین سر مرکہ اوکڑا دی وای دا غبردون مقصد دا پختنو دا علم مرکزون ورانا ولو پا عام ولس کے ویر تر حق پر ول دی خادم حسین دا غرض وای حکومت باید دا هغو مفکرو پر ضد مبارزه وکړي چې سخت دریځي او اروپکی توب زیږوي د نوموړي سره زمونږ د مرکزه تاورو
دا یو قسمه علامتی اٹیک په نان وایلنس یا په عدم تشدد خو دغه اٹیکونه سمره چې مخکې په شاشوي داسې بدی پیرم په شاکیږي دغه خبر د ریاست د ذمہواری ده کنه چې ګیر چاپیره پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد را ننوتې شو د درېمه خبره دا ده کنه چې ریسپانس ورته څنګه وو د سهار 2 بجو نه دا اټیک شروع دی حمله شروع ده او زما خلک چې ګنټې نه زیاته تیر شو چې پولیس راغی او د 3 ګنټو نه زیات تیر شو چې بیا فوج رسیدل نو کوک ریسپانس یونټ چې څومره خرچ شوی دی هغه چرته دی د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چرته دی
نو ډاکټر صاحب د سیمې زده کوونکي او د غرض عام خلک تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغېزمن کړي وي او هغوی ګڼې کولی شي چې د ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري
داسې ده کنه چې د علم په ځای ګزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول هغه یره دومره زیات خوره شوه چې زما خلک چې د څومره پوهنتونونه په پښتونخوا کې دي په 400 خواو شوه چې څومره د پوهنځیونه دي څومره سکولونه دي هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو دغه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخ ته راځي هغه دا دی چې پاکستان ریاست د دیولین کار نه خبره کوي د جون 2014 نه چې موږ به اخیری دهشتګرد پورې جنگ رواني د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدی شي لګړې حمله کوي خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي د دهشتګردۍ یا د یری کاروبار هغه شان روان دی د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به اکار دادی چې د ریاست سره صفا صفا او صفا سوتره خبر وکي چې دا تبدا به تر کومه او دا په پښتونخوا کې رواني او دا په پښتونخوا کې صرف ولې رواني دلته څه چل داسې شوې ده چې تاسو مسلسل دلته بارود ده زوی
اردونکو ډاکټر خادم حسین چې د چارسدی پر پوهنتون باچا خان پوهنتون د نننۍ وسلوال برید پاړه خپلې څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکولې. اوس اردونکو د چارسدی نه خو نه خو د پیښور نه را سره خپل یو خبریال ځلان یوسفزی د ټلیفون په لیک راغلی دی. ګورو چې هغه سره په دغه پیښې په تړاو څه معلومات دي. ځلان د تاته سلیمه شي وایو څه نوي معلومات دي دغه عملیات ګنې اوس هم روان دي د مرګ ژوبل په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
ډیر مننه هارون باچا. د مرګ ژوبلې په اړه باندې چې کوم تفصیل دی نو د خیبر پختونخوا د حکومت یو غړی شوکت یوسفزی د پیښې پر ځای باندې زمونږ همکار شبیر جان سره خبرې کړې. د هغه د وینا تر مخه په دې برید کې شل کسان وجلې شوي دي او 50 نور چې کوم دی نه دا ژوبل دي. خو دا لا موږ نه شو ویل چې دا لیکن حتمي شمېره ده کېدی شي چې دا اوم کېدی شي چې د شمېره کې نور اضافه شي ځکه چې کوم د فوج د اماړیکو اداره ده آی ایس پی آر د هغې ڈی جی اسیم باجوا چې کوم ټویټونه کړي دي هغه لږ سات مخکې په خپل یو ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې دوه نور وسلوال چې کوم دي هغې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وجلې شول چې ورسره د وژونکي وسلوالو شمېره څلورو ته ورسېده. خو هغه دا هم وایي چې لا اوس هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې دا هغه لا روانه ده. د دې ترڅنګ دا وینو زمونږ د مشال ریډیو یو همکار ته د ټلیفون لاري یو کس چې خپل ځان یې د تحریک طالبان پاکستان در ادم خیل دلې ویان معرفي کو خلیفہ عمر منصور په نوم باندې هغه د دې پیښې پړه په غاړه اخستې ده. هغه وایي چې موږ نن سحر سلور وسلوال دغه په هنتون ته کوم نه د بریډ لپاره ورلېګلې دي. جی ارون باچا.
دغلته ځلان غونډه هم نن کېده د باچا خان د تلین په مناسبت ځنې داسې عم رپورټونه چې لیکوالان شاعران او ادیبان دغلته ورغلي یا پر لار روانو نو دغه تا د وژل شو کسانو شمیر مونږ ته وویل. دا کم معلومات لري چې دغه وژل شو کې څوک دي؟ دا زده کوونکي دي؟ دغه میلمانه چې دغه غونډې ته ورغلي دی څخه څه کسان دي؟ دا څوک دي؟ دا معلومات تاسو لري یا ټپی شوي کسان؟
دغه کې چې کوم نن دغلته یو مشاعره کې دا د امن مشاعرې په نوم باندې باچا خان بابا د تلین په مناسبت سره یو مشاعره کېدونکې وه نو مونږ د هغې یو عیني شاهد چې هلته کې یو شاعر موجود و هغې سره هم مونږ خبرې کړې دي. نو د هغه په وینا باندې دغه مشاعره کې چې کوم ګډونوالو په هغې کې څوک چاته مرګ ژوبله نه راوړېدلې خو بعضې چې کوم ذرایع یا سرچینې کمې خبرې کړي د هغې دا وایي چې یاره په دې وژونکي کسانو کې یو اسسټنټ پروفیسر چې کوم دی نو هم شامل دی او ځینې پکې د پوهنتون چې خپل کم سکیورټی ګارډز وغه پکې شامل دي. خو لا حتمی په دې اړه باندې موږ نشو ویل چې په دې کې د امنیتی ځواکونو یا د سکیورټی ګارډزونو شمیره ده یا استادان یا زده کوونکي په دې کې څوک دي.
او د سیمې عمومي دغلته د 400 شاوخوا سیمو امنیت او بیا دغلته چې کوم نور کالجونه سکولونه یا پوهنتونونه دي مردان شاوخوا کې هغه ګنې کلاو دي کنه تړل شوي دي دغه صورت حال سره
د سکولونو یا د پوهنتونونو د بندولو په اړه باندې خلاف حکومتي چارواکو لخوا یا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا داسې کوم اعلامیه نه ده جاری شوی چې هغه ویلي چې ګنې پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند کړی شول او داسې اطلاعات مونږ ته لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي چې ګنې چرته سکولونه یا پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند شوي. خو عام طور هم چې داسې کله پیښې وشي نو چې کوم د پېښور یا چې کوم نور ښارونه دي هغې چې کوم داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې سکیورټي چې هغه سخته کړي شي چې کوم خلک بهر ځي یا د ننه را ځي د هغې د چیکینګ یا د تلاشۍ هغه کوم عمل چې هغه سختېږي دا عمومي او دلته کې هرې پېښې سره دغسې کېږي.
او دغه د 400 او د مردان شاوخوا یا د پېښور روغتونونه هسپتالونه چې دي هغوی کې کوم بیړنۍ حالت اعلان شوی دی یا دغه
بندوبست شوی دی؟ خیبر پختونخوا حکومت ته هغه د 400 او د مردان او د پیښور هسپتالونو کې ایمرجنسی چې کوم نه هغه نافذ کړی دا او لا تر اوسه پورې دا شی اسلام مونتنره تر لاسه شوی چې ګنې پیښور ته چې کوم جوبل کسان چې دی هغه ورولې شوی دي. زمونږ یو همکار په هسپتال کې موجود دی هغه برداګه تفصیل مونږ ترکې. خو د 400 چونکه الته کې د 400 او د مردان هسپتال نه چلی د پیښې ریزه ته زیات نږدې دي نو په دغه هسپتالونو کې بیړنیز حالت چې دی اعلان کړی شوی دی.
صحیح شو. ډیره مننه. دا ځلان یوسفزی اوریدونکو د مشال ریډیو خبریالو د پیښور نه مونږ ته د 400 باچا خان پوهنتون چې کوم نن وسلوال برید شوی دی او لا ملته عملیات روان دي په دغه اړه مونږ سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم د خیبر ایجنسی کې چې کوم پرون یو ځانمرګي برید شو په دغه اړه یو رپورټ د پولیټیکل چارواکي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو دوی وایي چې د وژل شوو کسانو مړي د هغوی په خپلو کلو کې پرون ماښام خاورو ته وسپارل شول. په دوی کې د خاصدارو ځواک د یوه لاین افسر نواب شاه او د سیمې د یوه پیژندل شوي خبریال محبوب اپریدي تر څنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لس تنه وژل شوي او څه د پاسه شل نور ژوبل دي. د ژوبلو هغو درملنه د پېښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افسر نواب شاه پریدي جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدي جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتوشت کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کور ودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم د کارخانو پټک باندې را شو بس ځان ته خبر نه شوم یو دم ډز شو دماکا وشوه او بس ور ولګېد. یو مې د خپا زخمی ده یو مې سر لګېدلې اوس مې ایکس رے وکړې چرې پکې دي نو دا غواړو چې سہولت وي علاج ښه کیږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغه پیښې په اړه وویل
د ټرافیک سکواډ اټینډنس موږ خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبر وتم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هوا چغې و بد حال و جی خلک هم پریشرائز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لا راتلی نه شول.
او یو بل جو بل شوی تن کاشف زیاته کړه
کارخانو لر تلم د کارله او بس دلته داسې کوټ لر ورسو د ځکه یو زوردار د مکاو نور بس بیا یغنه باد زنه يم پوي شوی زمو په خیر بس یو دوزه معمولی زخمی ده عمر نه زخمی شوی ډیره او بس شکر د خدای بس کړی.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغه پیښې پړه لشکر اسلام وسلوال ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیسته وا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس بیا ورځو چار سدې ته په باچا خان پوهنتون چې کوم برید شوی دی نن سهار او دغلته اوس هم لا ویل کېږي چې عملیات روان دي. زمونږ خبریال غلام غوس دغې ساحې ته دغه ځای ته ورغلی دی. غلام غوس تړی مشه یو که دغه ځای یو تصویر راته راکړي چې امنیتي وده څنګه ده د دغه پوهنتون شاګردان چېرته دي پس حال دي استادان څه دي څومره خلک راغلي دي په دغه سیمه کې څه روان دي دا مهال؟
جی بالکل دا وخت دا باچا خان پوهنتون چې کوم په چار سده کې دی نشتی په سړک باندې لګ دی خو نو هلته چې موجود یم او دغه سیمه چې کوم نو امنیتي ځواکونه په خپله ولکه کې دغه ټول پوهنتون اخیستی دی. دغلته کې عملیات چې کوم دي نو اوس هم دغه دي روان دي. اوس هم د دې نه د ایمبولینسو دننه ورتګ او بهر راتګ چې کوم دي نو هغه دغلی دوام لري او چې کوم د شاهدینو سره ما خبرې اترې وکړې دغه پوهنتون کې چې دننه کوم دغه دي زده کوونکي دي دغې سره خبرې اترې وکړې د زده کوونکو سره ما خبرې اترې وکړې هغه وویل چې سهار مونږ په هاسټل کې دغه وو چې دغه برید دغه شو شروع شو. بیا دغه نه ما دا تپوس هم وکړو چې کومو کسانو دغه برید دغه سره ترسره کړی نو دغه تا په خپل سترګو لیدلی دي نو هغه مشال لري ته دا وویل چې او شپږ تنه چې کوم دغه برید کوونکي وو هغه ما په خپلو سترګو باندې دغه سړي دي لیدلي دي پښتو ژبې چې کوم دي نو دغه کوله.
غلام غوس
چې کومونو هم دغه ځوانانو
غلام غوس زمونږ غږ کاوري دا راته وایه مهرباني وکړه چې دغلته داسې هم ویل کېږي چې په دغه پوهنتون کې د دې په هاسټلونو کې دننه ځینې شاګردان ایثار پاتې دي محاصره دي داسې خبرونه څنګه دي تاسو معلومات لرئ؟
بالکل جی هم لږه شېبه وړاندې راځه چې سر سره خبرې کوم نو د دې نه مخکې چې دغه کم زده کوونکو سره ما دغه خبرې اترې وکړې نو دا به تقریبا یو شل منٹ یا پنجلس منٹ مخ کی دغه کسان چې کوم نو هغه وستل شو او د دې کې وست د ریسک چې کوم دغه غری عملیات دی هغه لا هم دوام لري خو چې کوم امنیتي چارواکي راغلي دي درته د پوه چارواکي هم راغلي دي اکس والا هم راغلي دي پولیس هم راغلي دي په بنچ کې کې هغه دا وایي چې دن نه دم غړي چې کوم نو شرایطال چې کوم نو هغه د هغه په قابو کې دي چې کوم برستون کې دي نو هغه دا دعوه کوي چې هغه دغه شوی دي دی وایي چې شپږ دغه برستون کې دي او دې چې کوم نه مرګ جوړ دي په اړه باندې د صوبایي اسمبلی غړي شوکت اسمبلی لکه صوبه وړاندې راغلی او هغه دن نه هم ورغلی دا سره مونږ خبرې اترې وکړلې هغه داغه د ورنه تر مخه په دې کې تر شلو پورې چې کوم نو کسان دغه شوی دي ودل شوی دی او د پنځوسو نه زیات دغه دی جوبل چې هغه بیا د چارسدې او د مردان او د پیښور چې کوم نظر وختونه دي هلته لګول شوی دي او په دغه ټولو وختونو کې بیړني حالات چې کوم دي هغه ناتش کړی شوی دي او دلته ډېر ګڼ شمېر چې خلک هم راغونډ شوي دي د کلي او په هسپتالونو کې هم ډېر زیات دغه دی رش دی او دلته چې د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر په رحیم مروت په وینا باندې درې زره کسان چې کوم دي نو هغوی دلته دسې ترلاسه کوي چې په هغې کې څلور څلور نیم سوه دغه جنکۍ هم دي دغه شان څلور پنځه سوه چې کوم دي نو په دې کې د کالج دغه ده عمله ده استادان دي او نوره دغه ده عمله ده نو هغه څوک چې کوم دي نو بس را روان دي څوک دي
دغه ټوله عمله غلام غوث دغه د یونیورسيټي د عمله دغه زده کوونکي دا ټول غنې تاسو وایي چې بهر را ایستل شوي دغه پوهنتون نه کنه الله هم درنه ځنه خلک پاتې
دغه عمله خو بچا سید په مجموعي تاسو ته ما ویل په دې کې دا ځینې سیکنډ چې ټول دغه خو وایي چانسلر سید په ټول دغه وایي شمیره وایي دا څار وخت چې دغه بریټ تر سره شوی دی وایي چانسلر په ځنګل مروت هم په دغه محل نه پوهنتون ته نو راغلی او هغه دا ویل چې ما ته تلیفون راغی چې مرا دا ودل چې حالات چې کوم نو هغه دغه ډېر بل دي نو زیاته د سټاپ د عملی دلته څار وخت چې دغه لړه هم نو دومره د چې دا کم تعداد دی دا تقریبا مسلو وګړو پورې ټول شمیره جوړیږي نو دومره کسان په دغه محل باندې څار وخت موجود نه وو خدا دا یعنی په انتون چې کم ټول دغه د ټول ځاد دی نو هغه زموږ سره دغه
مشال
راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوس یو رپورٹ درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ دواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښه شي. نواز شریف همداراز ترهګر او سخت دریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی. په دې ډله پیښوره زموږ د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ داوري غوښتنه کړې او هیله ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقات ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبرې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې اوارې سپېڅلې مشین وباله وویل چې سیمه دا محل د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي.
مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت جواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. له بل خوا
پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د شنبه پورز نا وخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دواړو خیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلی لاهي شریف ترهګري او نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواله له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د پېښور نه زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. په پېښور کې 12:30 شو د غرمې. اورېدونکو د شاهین بونیرینا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه 4 بریدګر وژلي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې قانون نه دي رضا شوي. اسلام آباد به د فروری په 6 نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګری ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوښ 3500 کسان غلامان کړي دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ونه په بغداد کې لا درکشي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راته د پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی وای.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلی کې د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالې لپاره جوړ کړی شوی سلور ملکی رابطه کمیټه ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړی چې هغه له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکرات پیل وکړي. په دې موقع د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطه او په پاکستان کې د امن د بحالې اولین شرط دی. د اداري په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر څه حده سمه ده خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم پخپله د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي او دا هم چې پاکستان بې شکه تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې ده. دریا اخري کې وایي اوس ښکاري داسې چې داسې نور ملکی کمیټه یو خاړخته روانه ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اجرس پڼه خپل ادریه کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی خو که په پاکستان کې وکتل شي نو معاملہ بل رنگ ده. دلته په ګډ ګډ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبې کوي خو چار دي د خیبر پختونخوا خوي چې انتظامی یې په پبو او داخلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلینیکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پختونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پختونخوا ته ورسول شي. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي ورته وایي چې خپل ځندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغه ټاکل شوی نیټې روستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړي او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوایانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردنکو امریکای فارن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ راپورته شوی نوی کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او هم امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز وسپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغې هیواد د ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د فورن افیرز مجلې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د باچا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل تر څو د سیمه ییزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړ وي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستانه غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخترعه شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنی دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې ووسیږي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانې ولیکن وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ګل پر ورځ لوی مدیر حیثیت د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا دغه ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوی پلان نیوکه کړی دی او هغه غیر قانوني بدلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل ویلی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا یې داروا چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پر وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه بیا څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصولو له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغه کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تکلار ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي، او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شبګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راوړي تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسولیت اخیستی دی، د دوی کار ضد او نقیزې پایلې لري. د دغه جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. د وایي دغو ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دوی د ارزونې له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت ضد او نقیضې پایلې لري. دی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره ډېر وخت تیروي چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیا وستایلې دي او هغه دوی پېښې یادې کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بېرته نیول یاد شوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دی وایي ډېری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل سوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپترې ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلا مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د سه‌شنبه پر ورځ په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سولهییز ژوند او د دې هیواد پولې ساتلې دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړل چې ولسونه د دوی ملګري دي او د تیر په څیر به له دوی سره یو ځای د خپل هیواد پولې او امن وساتي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو په یوه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه له دې کبله وسل چې په لږو امکاناتو د نظام او د خلکو د سولې ژوندانه څخه ساتنه کړي او په دې جګړیزو حالاتو کې د ولس ملاتړ خپل کړی دی. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، خاص ډول په اوسنی شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنگر پرینک دی.
په دومره لګې امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړی. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څرنګه چې تاریخ په اوږدو کې د خپل خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دی لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خپل.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
دا مشال ریډیو اوریدونکو بلوڅ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی دی. بلوڅ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوکټی زوی جمیل بوکټی وای پر دې سربیره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویاند دا خبره ردوی او وای په مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی جمیل بوکټی وای د کوټې عدالت تر فیصلې وروسته وست خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوکټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه سوال چې د تمه لرله. جمیل بوکټی وای وس لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه او نورې ادارې آزادې نه دي.
ایک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوا ده د یو منٹ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوکتی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نه شوه. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړی وي خو هغوی هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی یې کولې چې د اکبر بوکتی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما پخوا هم ویلی وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیچ چا د خیر تمه نه کوي. نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته خودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوډیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاندا آسیا اسحاق وای د مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي او دا ردوی چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بوکټی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا ده چې د اکبر بوکټی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړې شوې دي او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یری لقبل جوړې شوې دي ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوه چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته دستنېدو او په سیاست کې د برخې خستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلیو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باور یې چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږیز کال کې د پاکستان فوج په عملیاتو کې وژل شوی و. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وای کله چې د پلار ووژل شو نو د زیات فشار لکبله د د پلار جمهوریت وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسرهونه درېدل او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلی استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وې منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا نه دی اوریدل شوی. تر چا چې د قتل داوا ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي. چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف ورکړي،
اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټی وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټی کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلیو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف عمل ونه بدل شي. خو تېر ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریتي کونسل پر دغه بیان نیوکه وکړه. تفصیل هم له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخنیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو په لړ کې د پختونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
کیونکہ دا یو جنے شناختی کارڈ جوڑی گی اٹھارہ سال کی پکار دے چاہ جنہیں کمی ہوا تھا ایج دے دام اٹھارہ کال سی سان چمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مغرب سے دے ایج باندھے متفق سی.
ہم پدی لڑکی 13 ورس پا پیخور پریس کلب کی دا پختونخوا سیول سوسائٹیز نیٹورک پنم دا مدنی ٹولنو دا سور اعلان دی پا یو خبری کانفرنس کی د یاد ټولنې مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمر کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس کې وو په غوږ دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دي هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمه حواله سره کوم څه د اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم ودرې د اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمر کې د ودونو د مخنیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپل هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړې شوې دي. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
موږ جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کم یو گروپ دی هغه تم او نور سونې اسلامک پارٹی دی هغه تم موږ ریکویسټ کړو چې موږ سره یو ټیبل باندې کینی کې بیا بات کې شوکې احتجاج کې بیا مسئلے مسائل جوړې نوې ما چاپس کې کین او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجه.
د یادونه وړ ده چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منظورولو هڅه شوې وه خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منظورولو نه وو سلا شوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کولا غرسته چې مشال رادیو په جنوبی وزیرستان کې شوی یو بمی چودنه کې د نازمینی په نوم دی وی ماشوم جلای په د پری زاکیدو خبر ورکړ. د دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون دغه د درملنې لپاره د اسماعیل خان یو شخصي روغتون ته ولاړ او د دغه ماشوم له کورونا سره د مالی مرستو اعلان وکړ. لسیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کښې د سولي وزیرستان بار وان دوسېدونکي نهه کلنې نظمینې چې کومې څو ورځې مخکې خپله یوه پښه په مځکه کښې خوندي بم په چاودنه کښې بایللې وه پښتنې ته ورغی او 50,000 نغدې کلدارو ورکولو نه علاوه یې د نظمینې د علاج د ټولې خرچې ورکولو اعلان وکړلی. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د مشال ریډیو زه شکریا ادا کوم چې هغې موږ ته د دې اطلاع راکړه چې داسې واقعیا شوې ده او یوه ماشومه جینۍ دی هغې خپله یوه خوا بایللې دی په دمکې کې. زه د ده چې کوم فیملی کسان دي هغې سره افسوس اظهار کوم او زه دلته دا اعلان کوم چې دې په علاج باندې چې څومره پیسې لګي هغه په دې هسپتال کې وي او که دې نه علاوه پېښور یا اسلام آباد په هسپتالونو کې دې خپې جوړولو دپاره پیسے لگی جنو آغا با انشاء ٹول پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن برداشت کوي اوس بو دی ٹائم مند دے علاج روان دا زو دا فی الحال 50000 روپے ڈاکٹروں سره جمع کوم
دے نزمینہ پلار وو ویل
تیمونو عزت خان دے پولیٹیکل ډیر شکریہ ادا کو چا غا مش تروغه او دا غلیر لکه یمو بخی خوش شوی هنه یعنی زد دے ډیر شکریہ ادا کو
وڑو کې نزمینہ دے پولیٹیکل ایجنٹ ملاتړ پدا رنگ وستا یا
بسم اللہ الرحمن الرحیم دې من بنی پولیٹیکل روغلای دې چې د مو پښتنه وکړه او علاج مرتا مفت کا
داده ها یادوی چې په دغه موکې د مشال ریډیو په نشاندهی پولیٹیکل ایجنټ د چلی وزیرستان لدا میدان سیمه و سې دون کی محمد علی شاه منخیل چې کوم دماغی توازن بایللای دای کورته هم ورا غای او دا غوړو بچون ته لزر نخت کلدار ورکول سره د محمد علی ہاں دے مفت علاج اعلان وکڑلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر